Over punch.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موز نوریاس نوري هرکلی کوم. و باورې چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې مې خبرو. دغه راز پر دې موضوع چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی، دا به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرني تګلارې څومره اغېز وکړي او تحلیلي مطلب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. کولم لایف ری واسه هر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي.
زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه دا وي چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکینی خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلات حل لا ځو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې غونډه د نومبر پر 9 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه. ولسمشر غنی دغه استعفا منظور کړه. تر دې دمه د نوموړي د استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. په دغه جرګې کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تیر شپه په ګیانوال ولسوالۍ کې سوي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه ملکیان پکې وژل شوي او یو ولس نور ټپیان دي. د پکتیکا سیمې چارواکي بیا د عملیات تاییدوي خو وایي چې دغه عملیات له وړاندې له دوی سره نه و همغږي شوي. د پکتیکا د والی وین ازادي راډیو ته ویلي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کیږي. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوی دی. دغه عملیات د ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیر شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دی. په جنوب کې د ملي اردو د 205 اتل قل اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې دغه عملیات د کمانډو ځواکونو د کشفي معلوماتو پر بنسټ ترسره کړي چې پکې ولس وسلوال وژل شوی او نور ژوبل دي. ایسا وویل چې په ترسره شوو عملیاتو کې د وسلوالو مختلف وسلې چاودیدونکي توکي او څوارلس موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر اوولس کلونو کم عمره لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشتې په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د 40 آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړنی نتایج شي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. رسنۍ راپور ورکړي چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره د اړتیا وړ درویش څوکۍ خپل کړې دي. په دغې جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د واک له ختمېدو سره د امکان شته چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې تر ډېر فشار لاندې راسي. دیموکراتان به د ولسمشر اجرایي صلاحیت ډېر تر کنټرول لاندې راولي. امکان لري هغوی د ځینو قوانینو د منظوري مخه ونیسي او د 2024 کال انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینرانو ترمنځ د اړیکو تورونه تعقیب کړي. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د استجواب لپاره به په استازو جرګې کې د ساده اکثریت غوښتنه کافي وي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې لشپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سې شنبې په ورځ په انقره کې خبري اعلان ویلي دي چې دا کارونه د نړۍ د توازن د له منځه وړلو لپاره کیږي او دا چې نه غواړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنگټن د دوشنبې په ورځ په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. ترکیه چې د ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د غوی ودونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو وخت ورکړی ټول ایران د تیلو اخستل سفر ته ورسوي. د خبرونو پای
له پری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانه په پرونه کې به واورې چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د کوم غوښتنه
ده چې څنګه لورې او د طالبان لورې سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او د مشکلاتو باندې
څه څه حل لازم. د مسکو غونډه د سولې د بهیر له ګړندې کې دوه سره مرسته کولای شي.
کله چې د دې کانفرنس کوربه طالبان د موخف حمایت کوي، زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډیر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني.
په دې اړه موږ چارو دی کار په نظر اخیستې ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسو ولایتونو د یو شمیر مرکزونو رای لسره شمیري. په سیمه ایزو موضوعاتو کې پاکستان د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره د پور په اړه خبرې پیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو تازه بندیزونه چې پر ایران لګول شوي څومره شدید دي او څه عواقب لري؟ په دې اړه یو تحلیل راپور لرو. دغه راز د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د وروستۍ نتیجې او دا چې ډیموکراټانو برای بچې د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرنۍ تګلارې څومره اغېز وکړي، په دې اړه هم یو تحلیلي راپور لرو. د کندهار د خرقی زیارت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي رادیو د جون په شیبو کې ونیس پروګرام ته وښی.
موږ د جمعې په شپه باندې و شوزو ته د زیارت خلاصو د خلک مبارکه او د جمعې په ورځ و نارینه وته.
له اساسي بشري حقوقو بل ونیس پروګرام سره دا پروګرام یو ځای خبرونه په دوه منی مې کړه ته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د سولې د علي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې د ګډون کیدونکي پلاوی مشر حاجی عزالله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د موسکو د غونډې ګډونوالو ته به د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. کریټیکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړ شو، خو د ځینو دلایلو له امله د غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ځکه په دې غونډه کې رسمن برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په ناسته کې به تر ډیره تمرکز پر دی وي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د دې شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوی وغوړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویونې لاس واخلي.
او نو زمنګ د اجدا یا لوی خبره خو دا ده چې د دې لپاره زمينه برابر شي چې افغانستان کې د تېتل بند شي، دلته منداش او د دې کار لپاره به زمنګ غوښتنه ده چې بنګلوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکینی خبری وکړي او په دې مشکلاتو باندې ترڅو مشکلات حل لاږو.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. په دغه ناسته کې د سولې علي شورا د مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی چې په ترکیب کې حبیبه سرابي، عطاورحمن سلیم، مولوی عبدالخبیر اوچقون او د سولې علي شورا د دارالانشا دوه غړي شامل دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په ناسته کې د نه ګډون خبر ورکړی، خو تېره ورځ رویټرز خبري اژانس د یو شمېر روسي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د طالبانو استازو په دې ناسته کې له ګډون سره موافقه کړې او مسکو د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر نورو مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوی وه د مسکو ناسته شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سپټمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای، خو ظاهرا د افغان حکومت په غوښتنه دا ناسته وځنډول شوه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې رول مهم بولي او په دې هیله ده چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري. دی وایي زما په اند د دې تر څنګ چې موږ په طالبانو کار کوو چې سولې ته یې راوبولو، دا هم ډېره مهمه ده چې روسیه څنګه دې ته واداره کړو هغه طالبان چې له دوی سره په اړیکه کې دي هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي، ځکه هغوی قربانه دي او په دې برخه کې ډېر مهم رول لري. د افغانستان اجرایه ریاست هم له دې وړاندې ویلي چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یوه دروازه پرانیزي. د اجرایه ریاست مرستیال وایي امید میسم ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې علي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او د نوموړي په خبره دغه ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوې بل سبا یعنی د جمعې په ورځ مسکو به د دې غونډې کوربوي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د رئیس حکمت الله اعظمي نظر اخیستی دی. ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د مسکو په غونډه کې د ګډونوالو ترکیب ته په پام سره به هغه د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له ښاغلي اعظمي سره مرکه کړې. د مسکو د غونډې په اړه ښاغلي اعظمي وویل،
زه فکر کوم چې دا غونډه په مثبت ډولونه کې نتیجه په سوله کې ونه کی. په څو دلیل یو خدا دی چې دغه د افغان دولت کوم پلاوی چې دا دومره باصلاحیته نه چې د طالبانو سره سولو باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي. یو دومره خبره ده د طالبانو استازي چې راځي هغه د سولې لپاره دی وایي چې نه راځي، نه فقط د کانفرنس سره ګډون لپاره او روسیې سره چې وعده کړی ده چې ګډون بکی دی لپاره. اوس زه فکر کوم دغه په سیمه کې دا اجماع جوړ شوی ده چې باید په افغانستان کې سولې لپاره په مشترک ډول کار وشي، او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خریزاد ته چې دا د روسانو سره تر کوم اندازې چې خبرې د روسانو سره ځینې مجلسونه سوي دي. ډاکټر صاحب خریزاد مجلسونه کړی دي چې یو تفاهم ته سره رسیدل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې.
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې ځیل تګډون کوي، باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغوی ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي، او طالبان هم د تواداره کړي چې غوی راشي د سولې خبرو ته او مذاکرات ته کینی او سنسه له جګړې لاس واخلي او قناعت وکړي.
زه فکر کوم په دا ټولې وادونه چې په دا کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهیږي چې په افغانستان کې سولې په هیله دا که افغان طالبان دي که دا افغان دولت دی، دا په ټولو باندې په دې باندې فکر کوم په دې باندې ډېر واضح پوهیږي چې په افغانستان کې سولې مهمه ده او باید سولې راشي. مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې په هغه مهم مسلو باندې بحث دی. زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وشي. یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفدار کی، نو کله چې کوربا هیواد یا د دې کانفرنس کوربا د طالبانو د غوښتنو بیا د موقف حمایت کوي، نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او اداره کړي.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي و چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کېدونکې غونډې په اړه نظر سره شریکه وو.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
سبا بیا هم د دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څیړو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د سولې په اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي او کوم پوښتنه لري له هغو مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته بلنه ورکوو وپوښتئ ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوو د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایه له سره شمېري د دې کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ورسېدلو شکایتونو د څېړنې په هدف شوې ده د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم د دغه پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د مشکوکو رایو بیا څېړنه د انتخاباتو د نتیجو له شفافیت سره ښه مرسته کوي نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور کوي
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یولسو ولایتونو د هغو مرکزونو رایه به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سویوي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلي دي د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده
یولسو ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی شپږ پنځوس مرکزونه دی غور شامل دی دوش پیته مرکزونه همدارنګ بدخشان شپیته مرکزونه کاپیسا و مرکزونه پنشیر ټول ټاکنیز حوزه پکتیکا یو شپیته مرکزونه زابل دوه مرکزونه هلمند نه مرکزونه نیمروز درې مرکزونه وردګ شپږ سلويش مرکزونه بامیان دو پنځوس مرکزونه په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي
دا په داس حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د اتويشتمې او نهويشتمې او دغه شان د اخرب د پنځمې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسیدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه سل زره رایې جمع او ثبت سوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی د دغه بنسټ ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی
دا ښه خبر ده او هر څومره زر زر دغه ولایتونه خلاصیږي نتیجې به هم اعلانیږي او موږ به ولسمشري زو ټاکنو ته هم سم آمادګی نیسو او خلکو به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي
اغه لمروه زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسی جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره شي
ازادي رادیو اوري پاکستان له IMF یا د پیسو نړیوال وجې صندوق سره د پور په اړه خبرې پیلوي پاکستان له دې سره سره د پیسو نړیوال صندوق د پور لپاره مراجعه کوي چې د هیواد له سعودي عربستان او چین څخه هم د پور ژمنې ترلاسه کړي دي پاکستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او یوازې په روان میلادي کال کې دولس میلیارد ډالرو ته فوري اړتیا لري اسمت سروانی تفصیل اوروي
پاکستان به د خپل زیاتیدونکو اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره نن چهارشنبه د پور په اړه خبرې پیل کړې د پاکستان د مالیه وزارت ویندوی نور احمد وویل د پیسو نړیوال صندوق به د اقتصاد پر ټول وضعیت خطرونو او همداراز په دې اړه غور وکړي چې څرنګه یې چاره کېدای شي شغلی احمد همدار زول حکومت خپل کورنۍ کار بشپړ کړی او تمه لري چې له IMF سره د دوی مشارکت به درې کاله دوام وکړي د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې چې له 1980 لسیزه را پدې خو د صندوق ته د پاکستان دیارلسمه مراجعه ګڼل کیږي د روان نومبر په شلمه پای ته رسیږي. اسلام آباد ته د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوی تر رسیدو څو ساعته مخکې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر اعلان وکړ چې د اوس لپاره د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د مالی بیلانس د بحران یا د پیسو د زیرمو د کمیدو مخه نیول شوې ده. د پاکستان د مالیه وزیر د سه شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالر او تړیا لرله، خو سعودي عربستان لوړاندې څخه د 15 میلیارد ډالر ژمنه کړې او پاتې پیسې به چین او نورو ځایونو څخه ترلاسه شي. تیره میاشت سعودي عربستان اعلان وکړ چې د پاکستان مرکزی بانک ته به د اسعاري زیرمې په خاطر د یو کال لپاره 3 میلیارد ډالر او د 3 میلیارد ډالر په ارزښت به تیل په پور ورکړي. چین هم بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې د هیواد ته ژمنه ورکړې چې پر اقتصادي بحران د لاسبری په خاطر به مرسته وکړي. د چین د مرستې جزئیات تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. پاکستان څو ځلې هڅه وکړه چې له IMF څخه پور واخلي، خو د دې صندوق د پور شرایط یو څه سخت دي.
د افغانستان په بل ګاونډ ایران د دوشنبه له ورځې راهیسې امریکا پراخ بندیزونه لګولي دي. پر ایران لګول شوي دغه بندیزونه څومره شدید دي او څه عواقب به ولري؟ ځینې تحلیلګران وایي پر ایران د امریکا دغه بندیزونه دومره شدید دي چې کیدای شي د ایران د رژیم د نسکورېدو سبب شي. یو شمېر نور بیا وایي دغه نوي بندیزونه د پخوانیو هغو غوندې نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران د امریکا تازه بندیزونه چې تیره دوشنبه یې عملي کېدل پیل سول تر ټولو شدید بللې دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مجازاتونکي اقدامات به تهران اړ باسي خپل ناوړه چلند بدل کړي. تحلیلګران وایي د امریکا نوي اقدامات په حقیقت کې په هغو بندیزونو کې چې واشنگتن پر ایران لګولي تر ټولو قوي دي. خو دوی دا هم وایي چې دغه بندیزونه په پراخه پیمانه نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري، حال دا چې نړیوالو پر ایران د مخکنیو لګول سویو بندیزونو ملاتړ کړی وو. پر تهران د امریکا تازه بندیزونه وروسته له هغې عملي کیږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دغه لاسلیک سوي تړون هدف د ایران د اټومي پروګرام محدودول وو. په بدل کې له ایران ځینې بندیزونه لري کړای شوی وو. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د چارو په انسټیټیوټ کې د ایران د وی اړوندې پروژې مشر احمد مجیدیار وویل د دغو بندیزونو ترڅنګ د ایران 390 افراد او شرکتونه هم په تور لیست کې شامل کړای شوی دي. د امریکا تازه بندیزونه تر ډیره د ایران د تیلو صادرات، بانکي سیستم او د ترانسپورت سکتورونه په نښه کوي. په دغو بندیزونو کې 50 ایرانی بانکونه او مرستندوی شرکتونه، تر 200 زیات اشخاص، د انتقالاتو د سکتور کشتی، د تهران ملي هوایی شرکت ایران ایر او دغه شرکت تر 15 پیته زیات الوتکې شامل کړي سوي دي. د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه بندیزونه له هدفمندو بندیزونو څخه عمومي تحریمونو ته بدل سوي.
This is a general set of sanctions which is a
دا عمومي بندیزونه دي چې هدف یې د ایران د رژیم بشپړ نسکورول دي، ځکه نو په پام کې د تر 300 زیات شرکتونه او اشخاص په تور لیست کې شامل کړی شي.
شغلې لوکاس وایي د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د تیلو د صادراتو له درکه د ایران د عوایدو دا سرچینه محدود نه بلکې په مکمل ډول بند شي. واشنگتن اته هیوادونه مستثنا کړي چې د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د ایران تیل رانیولای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې د امریکا د پخوانیو بندیزونو چې د 2015 میلادي کال له تړونه مخکې پر ایران لګول سوي وو ملاتړ کړی وو، خو د امریکا وروستي مجازاتونکي اقدامات یو اړخیز ګڼل کیږي. د ایران د چارو متخصص احمد مجیدیار وایي د ټرمپ ادارې ته به ګرانې وي چې دغه بندیزونه په شدید ډول عملي کړي، ځکه نړیوال ملاتړ یې کم دی. خو نور تحلیلونکي بیا وایي حتی د امریکا دغه یو اړخیز بندیزونه به هم تر یوه حده زیات قوي او شدید وي چې د ایران تجارتي اړیکې، مالی سکتور او په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه به اغیزمنه کړي. په وروستیو میاشتو کې په لسګونو غربي شرکتونه د امریکا د شدیدو جریمو له بیرې له ایران څخه وتلي دي.
پر ایران د امریکا د نویو پراخو بندیزونو د اغیز په باب مو تحلیلي راپور واورېده. په امریکا کې هم نوې تغیرات را روان دي. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، خو د سنا جرګې کنټرول بیا هم د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دی. اوس چې د استازو جرګې اکثریت له دیموکراتانو سره دی، د امریکا بهرني سیاست کې به څه ډول بدلونونه راځي؟ رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
کچه هم د امریکا د سیاسي سیستم لمخه اجرایي قوه یعنی سپینه ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې په برخه کې زیات صلاحیتونه لري، خو کله چې موضوع لګښتونو، د جګړې بودیجې، ډیپلوماټیکو او یا استخباراتي عملیاتو ته ګرځي، په هغې صورت کې بیا د کانګرس د استازو جرګې باید تصویب کړي، کنه سپینه ماڼۍ له ستونزې سره مخ کیږي. تر اوسه پورې چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریتو په دې برخه کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس چې ډیموکراټانو د استازو د جرګې اکثریت ګټلې ده، ښایي یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د افغانستان په اړه ښایي د امریکا په بهرني سیاست کې کوم بدلون رانشي، ځکه د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د امریکا دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو په ګډه په افغانستان کې د واشنگټن له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نوموړي ادارې ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري وباسي، خو د افغانستان جګړه لا دوام لري او د پای ته رسېدو څرکې نه لګیږي. اټکل کې چې ډیموکراټان به تر ډېره بریده د افغانستان د جګړې په غیر پوځي حل لارې ټینګار وکړي، هغه څه چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره هم ورته پاملرنه کوي، او دا کار د افغانستان د سولې پروسې ته قوت وربخي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه بیا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو نظر لري، او دواړه ګوندونه پر مسکو د بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا په کانګرس کې دوه ځواکمن کسان نور نشته، چې یوې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر دی چې استعفا کړې، او بل سناتور جان مکینو چې په 13 اگست کې ومړ. د ایران په مسئله کې ډیموکراټان او جمهوری غوښتونکو مختلف دریځونه لري. ډیموکراټانو د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، خو جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د ګوند غړو پر دې موافقې انتقادونه کړي، او پر ایران د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. جمهوری غوښتونکو نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام له امله، بلکې په منځني ختیځ کې د هغه څه په خاطر چې دوی له تروریستي ډلو د تهران ملاتړ بولي، د ایران پر رژیم د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. په روسیا او ناټو کې د برتانیې پخوانی استازی آیان باند په دې نظر دی چې د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات اروپایي ټولنې ته هم یو اشاره ده چې وپوهیږي امریکا کوم لور ته روانه ده. په بروکسل او لندن کې مقامات منتظر دي چې د امریکا نوی کانګرس د خپلو اروپایي شریکانو قدر وکړي، او له اروپا او ناټو سره د امریکا د اړیکو د اخلالولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توانمندي محدود کړي. د سعودي عربستان په اړه به د کانګرس د غړو په دریځونو کې بدلون موجود وي. که څه هم امریکا له سعودي سره د وسلو د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کړي، او ریاض له خپل لوري د تیلو د مارکیټونو په متوازن ساتلو کې رول لوبولی دی، خو په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل، د یمن جګړه او د بشري حقونو موضوع هغه مسئلې دي چې ډیموکراټان پرې زیات تمرکز کوي. دا هم امکان لري چې ډیموکراټان سعودي عربستان ته د سزا ورکولو لپاره دغه هیواد ته د وسلو د پلورلو او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اټومي موافقې چې سعودي حکومت یې غوښتونکی دی مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
سید عبدالله افغان د کندهار سفر په اړه کې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړېږي او بیا پر افغانستان یو توره تیاره راولي، البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان کوش او د افغان چور او د افغان فروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دی. دیو خلکو دا 10 کاله انتحام شوي دي. انتحام شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دې بالا خپل بستی په شا واخلي. جدي د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې، نو اوس بیا غواړي خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د یو ویر او یو سری د اور وکندې کې ور وغورځوي، دا د جهاد په نامه باندې ګټې کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا
وطن کشی خلاف دی هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دی. وسلام
بلا سلام علیکم زه منصور سٹائلیم د پکتیکا برمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زمون یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر په دغه جوړه دې دورو را خو بس دا څه ده کنه چې دلته ځنه ډنګو وکړ پاتې دی هغه کوم غاډه انجنیر هغه وایي چې دا موږ نه غواړو موږ دا غواړو د حکومت نه چې بس مشتلار جوړه کې او شبکې ته ولګوي سکولونه را تراشي زموږ د دامن ولسوالۍ ده کنه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپتمبر کې ماشين کې مو پرېښي او خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوهمې نیمه کې درته خبرو. خو اوس فری بازار ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. تمه ده د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. د سولې د علي شورا د دارلن شاه مشر اکرم خپلواک خپل دندې نن استعفا وکړه. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکی مرګ شوبلې خبره کړې ده. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان ورجل سوی دي. د عملیات ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیر شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلونو کم عمر لوبډله په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي ترکیه به له ایرانه د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخکې دی چې ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ازادي رادیو نمود نن ورځي سپورتي خبرونه تازه ابراهيم سفير کلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال جام سیالي ته د بشپړ چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ او ایمرجنګ اسیا جام سیالي لپاره ابتدایي لوبډلې اعلان کړې. د غوراوی سلیکشن کمیټه مشر دولت خان احمدزی دغه نوملړونه د یو خبري ناسي په ترڅ کې اعلان کړل چې په کې د دوالو لوبډلو لپاره وصل وی لوبغاړي شامل دي. ښاغلی احمدزی ویل لوبډله په بشپړ خپلواک ډول ټاکل کیږي او موږ هر څه د لوبډلې د پیاوړتیا او د افغانستان نوم د سلیدو په موخه کوو. او په وینا یې د ایمرجنګ اسیا کپ سیالۍ لپاره به د لوبډلې روسي ټاکنه په هندوستان کې د تمریناتو په ترڅ کې کیږي. نوموړي د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ د لوبډلې په نوم لړ کې د توپوهنې لپاره د حضرت الله سازي، جاوید احمدی، نور علی زدران، عثمان غنی، حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او اصغر افغان، د ویکټ ساتونکو لپاره د شهزاد محمدی، منیر احمد او افسر زادی نمونه یاد کړل. باید ویل شي چې ملي لوبډله به د تمریناتي کمپ په لړۍ کې چې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې ترسره کیږي له لسو اته تمریني لوبې وکړي او د یوې میاشتې لپاره به دغه لړۍ جاري وساتي. او همدارنګه به ایمرجنګ لوبډله هم د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره په یاد ښار کې د دریو اونیو لپاره پاتې شي او له هغه وروسته به ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالیو په لړ کې د فیروزی او سکندری ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې ریاست وایي دغه لوبه درې د دوه پر وړاندې د فیروزی ټیم په ګټه پای ته ورسیده. دغه سیالۍ تیر ورځ پیل شوې چې دوه ورځې نورې به هم دوام وکړي. په دغه سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډله د فیروزی، سکندری او د هرات منتخب ټیمونه ګډون لري. دغه سیالۍ د والیبال لوبې د ودې په هدف پیل شوې دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمر لوبډله په دغه سیالۍ کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالۍ کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په اتمه، دوهمه یې د همدې میاشت په لسمه او درېیمه یې په 12 نیټه ده. دغه سیالۍ د سلبیختو آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په اتمه په هند کې پیلېږي.
اساسی